د ازادي رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عرب اماراتو پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنجشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمي څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او ماښام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړې کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر وې پانه خبر شو، راغلی دی چې د 2013 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمیدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2023 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لاره اواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداري ورکړی چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو په تیره پر ښځو او ماشومانو دروند فشار راوستی او ټینګار کوي چې د دوامدار همغږۍ او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوي امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، وایي چې دواړه لوري د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوری پیل شوی خو سمدستي نتیجه ښایي ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشري د امریکا ځنګړي استازي سټیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکراینی ماشومان اوکراین ته ستانه شوي خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د ارغل لپایل رئیس پر مسکو تور لګیدلی چې د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه شاوخوا 20000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدولی دي. کیفوی چې روسیې د ماشومان اړ کړی دي چې روسی تابعیت واخلي او خپل اوکراینی هویت څخه تیر شي، خو مسکو وایي چې هدف یې د دې ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به یې خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقونو کمشنر په جنگي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په ایستلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په شپږو بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوې دي. د کابل په وخت د ورځې په لسو بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په یوه بجه د نامیبیا او پاکستان او د ماښام په شپږو بجو د هند او هالنډ لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاټلند ته ماتې ورکړه، خو د آیرلند او زیمبابوې تر منځلوبه د باران له کبله هیڅ پیل نه شوه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغی یا دلوی نهویشتمه ده چې د 2026 میلادي کال د فبروري ل 13 سره برابر ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. طالبانو هغه پاکستانی پوځیان خوشی کړی دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پر مهال اسیران کړیو. په افغانستان کې د روژې لاره رسیدو سره د خوراکي توکو بای لوړې شوې دي.
بد بختانه هم دا چې مذهبي ورځ راشي او پخې کې تقاضا ډېر شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیسارو توپانونو او سیلابونو خبرداري ورکړی.
باراندا رحمت دی ک بیخی چی سی بیا کشتنه خراب دی. دیوی خو وسم ځکین د پخا پر کوم اصلات نکي، بلې خو ک سلنه راسی ډیر تاوان نه بوست.
په یو بل راپور کې باوري چې امریکا غواړي په قطر کې د هغو افغان کډوالو کمپ وتړي چې امریکا ته د تلو په تمه پکې دی. راو نور مطالب هم لرو او دوی ته را سره وسی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. په مخکې د دې خبرونه لومړی راپورته، د طالبانو حکومت درې تنه پاکستانی اسیران د روژې د مبارک میاشتې د پیل په مناسبت د خنیت د یو اقدام په توګه خوشی کړل. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې د روژې د رارسېدو په احترام او د سعودي عربستان پلاوي ته د میلمه پالنې لپاره درې تنه پاکستانی پوځیان چې د اکتوبر په 12 نیټه له پاکستانی لوري سره د نښتو پر مهال اسیران شوي وو، سعودي پلاوي ته وسپارل شول. د بیان له مخې د سعودي عربستان پلاوي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وو، خو په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د پلاوی یوازې د همدې هدف لپاره کابل ته سفر کړی وو او کې نور مذاکرات هم درلودل. د طالبانو ځواکونو د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې له پاکستانی پوځیانو سره نښتې وکړې. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې په کابل کې د 2014 او په عین حال کې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتي سرچینو هغه مهال لازادی رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې غنې پر کابل د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو په بریټ کې د پاکستانی طالبانو د ډلې ټي ټي پی دوه مشران وژل شوی دي. یو امنیتي سرچینه ویلی و چې د بریټ هدف د ټي ټي پی مشر نور ولی مسعود و، خو وروسته بیا ښاغلی مسعود په یو ویډیو کې د پاکستانی چارواکو دا ادعاوې رد کړې. پاکستان هغه مهال د خپل پوځیانو د اسیریدلو اړوند راپورونه رد کړي وو او ادعا یې کوله چې غنې د ډیورن کرخې پوګدو کې د طالبانو پوستي نیولې دي. د جګړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په بیساري ډول ترنګل کړل چې په نتیجه کې لتهرو څلور میاشتو راهیسې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخې پوګدو کې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو د خونو چارواکي تاییدوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله بیې لوړې شوې دي. د دې خونو سلاکار خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې بد بختانه هم دا چې داسې مذهبي ورځ راشي او پخې کې تقاضا ډېر شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي. او کله کله داسې چې نور عوامل هم لري، سږکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بد بختانه.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. پرون څو شېبې وروسته لدې چې پر ایکس شبکې د حرمین په نوم د سعودي عربستان پانه د سعودي چارواکو له قوله د نوې میاشتې د لیدو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم په پروان، کندهار، هلمند او زابل کې د نوې میاشتې د هلال د لیدو خبر ورکړ او نن چهارشنبه د سلواغې 9مه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. پداسال کې چې تیر کال کڅ هم سعودي عربستان، قطر او اماراتو د کب یوشتمه د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی و، خو په کابل کې چارواکو وویل چې د کب 22مه بعد د روژې لومړۍ ورځ وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې سمله همکاري فريدي سيال سره وسي
ل خبرونو ور اخوا
بیا مستړی مشي زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنه وروختونه او د موسم خلاف تودوخه ښایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې په خبر کړي راپور کې خبرداری ورکړی ویلي چې د روان فبروري له 14 تر 20 پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو وو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د موسم خلاف تودوخې د زیاتوالي ورسره هم مهاله د درنو وروختونو له امله د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سه شنبه د 23 خبره شوې د روانې فبروري له 14 تر 20 موده رنګاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوی، خو زیاته کړې ده چې شمالي او مرکزی سیمې خاید اوسط په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې بعد د موسم خلاف تودوخه له عادي کچې 1.8 سانتیګراد لوړه وي، خو په جنوبي ولایتونو کې بعد د تودوخه درجه تر 40 سانتیګراد لوړه شي. دغه راز ویل شوی چې په ځینو سیمو کې د واورې چټک ویلې کېدل ښایي د واورې زیرمې کمی او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په اړه اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت پاکستان ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له امله یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی، خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غرض د اوبو 1.5 څاګانې هم له منځه تللي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوې ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سکه هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دي.
بارانونه رحمت دی که بیخي چې بیا کښتنه خرابې د یوې خوا وسم ځکه د پخوا پر کوم اصلات نه کوي، بلې خوا که سیلونه راسي ډېر تاوانونه به ورسي. تېر کال نه به بل سیل راغی، موږ د غنمو کښت چې ټوله خراب کړي، موږ ته ډېر تاوان ورسوي. دوله تاوانیان کړو چې هغه د خم پیسې مو خپل د جیبه ورکړلې. نو په دا رقم وضعیت کې موږ د حکومت ته غواړو چې د بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي.
د لویدیځ هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
موږ غنم کرلی خو که بی وخته بارانونه پی زیات شي دا غنم خرابیږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل به بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کم بندونه او ویلې چې دی هغه هم د منځه وړي.
د یادونه ده چې افغانستان لاله وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډیرو ځانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پر لپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تیرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي و چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته تاسیس مخه غلازه د ریډیو ناوړې رانی چرواکی وای چې شاوخوا درې سو افغان کډوال چې د هیواد شمال ختیځ پولې ته نږدې په واوره او باران کې بن پاتې و د رنیز وکونو لوري شغل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واورې او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړي. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي او وشتمه د ایران د تایباد ولسوالۍ د قومندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډي پولې په اوږدو کې د سړې هوا، واورې او طوفان لامل بند پاتې شوي او وژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي